پکې وکړ. د خلکو په پریډ کې د ناروهیتو د ګډون مراسم هم په اکتوبر میاشت کې په پام کې وو، خو د جاپان پر لور د خونړي ټایفون یا سمندري طوفان له کبله دا مراسم تر دې دمه ځنډیدلي وو. ناروهیتو او میرمنې ماساکاو د جاپان لومړني امپراتور واکمن دي چې په بهر کې لوړې زده کړې کړې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته بیا هم خیر اغلاست. درنو دوستانو، زه وګمه جبر خیلیم او دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو به هم را سره ګډون پکې وکړئ. نن نه خبرونه مو ځانګړې شوې ده د پښتورګو بډوډو یا هم د ګردو ناروغیو ته په سر کې یو راپور لرو، او هغه هم د پښتورګو د حاده د مکفایي په اړه باندې ده. بیا به ورسره راشو ستاسو پښتنې ته، او ډاکټر صاحب دا هیرمونوي چې ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره د داخله ناروغیو متخصص میلمه ده. نو بیا به تاسو هم زنګونه راته وهئ، شمیرې به هم تاسو ته ووایم. خو اوس به ورشو دوستانو، دغه ریپورت به واورو بیرته راځو. پښتورګي یا ګردې د انسان د بدن مهم غړي دي چې هر څوک باید د خپلې روغتیا لپاره ورته پاملرنه وکړي. د پښتورګو ګردو یا بډوډو یو له شایع ناروغیو څخه هم د پښتورګو حاده عدمي کفایه ده. د پښتورګو د وظیفو حاد او ارجاع وړ هغه اختلال چې د څو ورځو یا ندرتن د څو هفتو په موده کې منځته راځي او د یوریمیا سبب ګرځي، د ګردو حاده عدمي کفایه بلل کیږي. دا چې د ګردو حاد عدمي کفایه څه ده او کوم سببونه لري، د یورولوژي ډاکټر جان محمد یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د عدمي کفایه حاد معنا دغه ده چې ګرده په څو ساعتو یا په څو ورځو کې خپل وظیفه د لاسه ورکړي، او چې د هغې په نتیجه کې د هغې یو مشعر لرو موږ په معاینات د وینو کې چې کریاتینین ډېر زر لوړېږي او د مریض ادرار کمیږي او دفتن ورسره پړسوب راځي. دا خپل یو تهدید کوونکی حالت ته خوري. دا داسې یو حالت ته چې مریض صحت ته ډېر نقصان لري، او د اسبابو په لحاظ دا په درې برخو کې تقسیمیږي. یو د پریرینل په نوم دی، هغه امراض دي چې دفتن حجم د خون د وینې کمی، لکه ایس حالات یو مریض ډېر اوبه ضایع کوي د خپل وجود نه، یا خونریزي د دفتن یو ډېر مقدار وینه ضایع کیږي، سوختګي د چغې کې د وجود ډېر پلازما ضایع کیږي، او همدغه سي یو مریض د غلری عدم کفایت د زړه لري، زړه نارسه دي. په ټول حالاتو کې بلاخره پرفیوژن وته وي، خړوبه د وینې تمیږي، د ګردې وینه ګردې ته نزي، او بلاخره ګرده خپل وظیفه نشي اجرا کولای. یعنی او ګرده سالمه ده ولی وینه وته نه راځي چې هغه فلټر کی، او د هغه توکسینونه او هغه زهريات چې په وجود کې د میتابولیزم په ذریعه من سرغلی هغه د وجود نه خارج کی، او مریض بلاخره یوریمیک حالت ته ځي. بلې، د ګردې خپل مرزونه دي، یعنی نور افات نشته ولی ګرده ناروغه ده. په داسې حالت کې مثال یو مریض په بدن کې یو سپسس لري، یو میکروبي حالت لري په بدن کې، یا بعضي دوايان استعمال کړي د انټي بیوټیکونه، انالجیزیکونه، او بعضي نور داسې کانټراست منګوتې او چې د ایم آر آی او د بعضي ثقيله معایناتو دو وضاحت د پاره غي استعمالي، دا په ګرده باندې بد تاثیر کوي. نو ګرده خپل څه کوي؟ فیل کوي، یا عدم اکتفایي خواتوري، او نشي کولای چې خپل ورځنی وظیفه اجرا کړي. او یو بل حالت دی چې هغه ته پوسټ رینل وي، یعنی ګرده دلته سالمه ده ولی د ګرده مخې ته چې کوم دغه طرق د ادرار موجود دی چې د ګرده چې ادرار جوړ کړي دا د بیرون سره وصل کوي چې حالب او مثانه او احلل وته منګوي، کچې ته د دې په لار کې یو بندش واقع شي، ابستراکټیو یوروپاتي په نوم یادیږي. نو زیاتر په نارینه کې د بی پی ایچ یا د پروستات د ګرده غټواله دی، یا تیګه موجوده، یا د بیرون نه په دې طرق باندې په دې لار باندې یو فشار وارد شي، یو کتله موجوده په خېټه کې او سله کې دغه زینو کې. دا ټول هغه مسائل دي چې د ګردې د ادرارو لارې بند کړي، دا بل اخره د ګردې مخې ته یو ډپا چې یو ګردې په مرور د زمان به خپل وظیفه د لاس ور کوي. دا درې وړه حالت دي چې کولای شي ګردې په یو دفتن شکل په څو ساعتو یا په څو ورځو کې د عدم کفایت یا د نارسي خاطويسي.
د ډاکټرانو په وینا د پښتورګو د روغ ساتلو په پار یو شمیر لارې چاري دي چې د پښتورګو له ناروغیو وقایه کوي، او کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغیو اخته دي باید دا څو ټکي په پام کې ونیسي، لکه د مایعاتو زیات څکل، کمه مالګه کارول، د درد ضد درمل په خپل سر نه خوړل، د غوښې زیات نه کارول، خواږه ډیر نه استعمالول، د نشه یي توکو نه ډډه کول. دا هغه موارد دي چې که په پام کې ونیول شي نو د پښتورګو ناروغان به له دغې ناروغۍ زیات نه کړیږي. دوستانو بیا هم خرغلاست، تاسو هم د ګردو یا پښتورګي ناروغي کلرینو هم د اوس را سره تماس ونیسئ. ډاکټر سیف صدیق کاکړ د پښتورګو متخصص په جمهوریت روغتون کې را سره دی او تاسو ته به لازمي لارښوونه وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0995 45 40 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. ډاکټر سیف، خبرونې ته خرغلاست، او که موږ ته د ګردو د ناروغیو په اړه باندې عمومي معلومات راکړئ بیا به ورشو اوریدونکو ته.
ډیره زیاته مننه. سلامونه ناجی، خو وږمې خور تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
لکه څرنګه چې په وروستیو کلونو کې د ګردو یا د پښتورګو ناروغۍ ورځ تر بلې په ډیرو دوی باندې دي، نو ښه خبره ده چې نننی پروګرام د پښتورګو په ناروغیو برابر کړ. نو پښتورګي، هر انسان یو نارمل انسان دوه پښتورګي لري، د ملا د تیر په ښي او چپ طرف کې واقع دي. لوبیا مانند شکل لري، لاسو څخه تر 12 سانتی متر پورې اوږدوالی لري او د 15 تر 16 سانتی متر پورې بر لري. بیا په هر پښتورګي کې تقریبا نه لکه نوري ګردی دي چې د نفرون په نوم باندې یادیږي. نو هر پښتورګي د نه لکه نفرونونو څخه جوړ شوی ده چې دغه هر نفرون بیا د پښتورګي غوندې وظیفه اجرا کوي. همدارنګه پښتورګي چې دي مختلفې و حیاتي وظیفې لري چې د وجود لپاره ضرور دي. لومړنۍ وظیفه د غیر ضروري او اضافي موادو د وجود څخه اطراح کول دي، لکه یوریا، کریټینین، یوریک اسید. بل مخه وظیفه په وجود کې د فشار کنټرول ده، د اوبو او د مالګې موازنه په وجود کې صحیح ساتي. همدارنګه د وینې په جوړښت کې د ایریتروپویټین په نوم باندې یو هارمون ده، د هارمون د ایریتروپویټین نومېږي. دوکه مغز ته خبر ورکوي چې په وجود کې وینه کم شوې ده او تاسو تازه وینه جوړه کوي. همدارنګ د کلشیم او وټامین ډي په موازنه کې رول لري. او تر ټولو بل مهمه وظیفه یې هغه د ادرار جوړې دل دي چې په یو دقیقه کې پښتورګي لسلو څخه تر 140 سی سی پورې جیفار ورته وایي، تقریبا د سلو څخه تر 140 سی سی پورې هغه مایعات په پښتورګو کې فلټر کیږي. پښتورګي مختلف ناروغۍ لري. رازونند پښتورګو هغه ناروغي سیډو چې کومه د نفرولوژي پورې یا د پښتورګو د داخلي پورې اړه لري. پښتورګو ناروغي په دوه ډولونو باندې ویشل شوې دي. لومړی د پښتورګو هادي ناروغي دي چې اکیوټ کډن انجری ورته وایي، او بل د پښتورګو مزمنه ناروغي دي. د پښتورګو مزمنه ادمي کفایده د پښتورګو هادي ادمي کفایته چې د ساعتونو څخه نیولې تر ورځو پورې رامنځته کیږي، او د پښتورګو مزمنه ادمي کفایته بیا لمیاشتو څخه نیولې تر کلونو پورې رامنځته کیږي. همدارنګه بیا د پښتورګو هادا د میکفایا یا اکیوټ کډن انجری مختلف عوامل لري. ځینې عوامل د پښتورګو پورې رابطه لري، ځینې په عوامل له پښتورګو څخه ورسته د مسانې او د حالې پورې رابطه لري، او ځینې مسائل سیستمیک دي چې د ټول وجود پورې اړه لري. خو تر ټولو مهم د پښتورګو د هادا د میکفایا مهم عوامل چې دي هغه په وجود کې د مایاتو کموالی ده. که یو څوک استفراقات ولري، اسهالات ولري، وجود یې په زیات اندازه باندې د وجود زیاته برخه وسوځيږي. همدارنګه که څوک د پانکراس ناروغي ولري، همدارنګه هغه ناروغان که څوک د زړه په ادمي کفایه باندې اختوي او زړه نشي کولای چې په کافي اندازه باندې وینه زړه ته پښتورګو ته ورسوي، نو سرهنګ چې د پښتورګو ته د ټول وجود 40% وینه ورځي، نو زړه نشي کولای چې دا 40% وینه پښتورګو ته ورسیږي. بل اخر پښتورګي په اسکیمیا باندې اخته کیږي، د اکسیجن په فقدان باندې اخته کیږي، او پښتورګي خپل وظیفه د لاسه ورکوي. همدارنګ ځینې درمل دي، د درد ضد دواګانې دي، د فشار د ټیټولو دواګانې دي، دا هم د پښتورګو د ادمي کفایي سبب کیږي. سپسیس په نوم باندې د وجود ټوکله چې ټول وجود له میکروب څخه ډک شي، کله چې فشار ټیټ شي په دې وخت کې هم پښتورګو هدا ادمي کفایي رامنځته کیږي. ځینې نیفروټاکسین دي، ځینې مواد دي چې په رادیوګرافي کې استعمالیږي چې کنټراست ایجنټ ورته وایي. کله چې دا استعمال شي دغه مواد هم د پښتورګو د هدا ادمي کفایي سبب کیږي. کچیرته یو مور د ولادت په وخت کې په زیات اندازه باندې خونریزي وکړي چې په ناروغانو کې تر ټولو مهم عامل د پښتورګو د هادې د میکفای هغه پوسټ پارتم هیموریج یا د ولادت څخه وروسته هغه د خونریزي ده. همدارنګه ځینې ناروغان دي چې مایلوماګان لري، سرطانونه لري، دوی هم د پښتورګو په دمه کفایه باندې اخته کیږي. او په نارینه وو کې بیا تر ټولو مهم سبب د پښتورګو د هادې د میکفای هغه د پروستات د غدې غټوالی او د پښتورګو تیږي دي.
بله، ډیره زیاته مننه دوستان په کرخه دي اوریدونکو، ور بشو دی ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل نوم را ته ووایا ستاسو د کوم ځای نه مو تماس نیولې. وعلیکم السلام.
دا څه
مهرباني، څوک یاست؟ اول مو نوم را ته ووایا.
پښتنم په دا رقم د سبزک مریض لرم. دوا یم بیخي ډېرې کړې دي، نو تقریبا د وینې معاینات نیم کړي دي، په وینې کې مې شکر نشته، ما ایکس رې نیم کړې ده. هغه وایي چې مقصد خبره نه لري، چرک دی نه، کله چې بوجي کوم بیا سوزش دی، لکه هغه سپین چې سړي په بدن کې ول کېږي. دغه رقم دی، نو تقریبا بیخي ډېرې دوا.
سمه ده.
ګرانه نوم دې څه شی ده؟ عمر دې څومره ده؟ څومره عمر لري؟
عمر مې تقریبا 10 کال دی. نوم یې عبدالحنان دی.
ښه، 10 کال عمر لري. واده لري کنه لري؟ مېرمن لري؟
نه، ډاکټر صاحب واده مې نه دی کړی.
ښه ښه، نوم دې څه شی وو؟
نوم یې
عبدالحنان.
عبدالحنان څه شو مېرمن؟ عبدالحنان نه غوښه
ډاکټر صاحب ته کړم. ډاکټر صاحب دې راته په پښتورګو کې چیرک دی نه، اوس دې دې دوا یې نه کړی. هیڅ توان پر برابرې دي دا چیر کور کې نه، دا د سبزک مریض نه ورکړي چې اوس سره تکلیف یم.
صحیح شو عبدالحنان.
هه، پته مو سي
عبدالحنان د مزمن سوزاک باندې اخته ده، د پښتورګو کې یا په بولي سیستم کې د مزمن انتان لري. د پښتورګو د مزمن انتان ځینې ولادي سوی اشکال دي په بولي سیستم کې. کېدای شي د پښتورګو سوی د پښتورګو د بولي سیستم سوی اشکال ولري. کېدای شي په مسانه کې یو جداري خراب شوی وي، یو بندش ولري، په یو حال کې کېدای شي بندش ولري، یو بل بندش هم کېدلی شي. د پښتورګو تیږي، د پښتورګو تیږي هم د مزمن انتان لپاره یو زمینه برابره، یلته تخروشت رامنځته کوي. د پښتورګو تیږي دغه تخروشت بیا د انتان لپاره یو ښه زمینه برابروي. عبدالحنان داسې چل وکړه چې پوره معاینات دې اجرا کا، که ډیر ګرځېدلې وي جمهوریت چپخانې ته راشه، موږ سره رابطه وکړه. دولتي روغتون ده، دولتي امکانات دي، ټول په خدمت کې دي. نو لومړی خو یو تلویزیونی معاینه باید وکړي، ورپسې یو ایکس رې باید واخلي، همدارنګه د وینې کلچر او د ادرار کلچر باید وکړي. دغه کوم میکروبونه دي په دغه وروستیو کلونو کې اکثره میکروبونه د دغه مراوجو دواګانو سره مقاومت حاصل کړي، مقاوم دي، دغه دواګانې تاثیر نه کوي. نو که خبره ده چې د پښتورګو د ناروغ یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي، ټول معاینات درته وکړي، او دا سپارښتنه ور باندې وکړه چې د ادرارو کلچر درته وکړي، تر څو معلوم شي چې په ادرار کې د کوم میکروبونه دي، او دغه میکروبونه بیا انټي بایوګرام ورته وایي. دغه میکروبونه بیا د درملو سره کتل کیږي چې د کوم درملو په مقابل کې مقاوم دي او د کوم درملو سره حساسیت لري. نو هغه درمل باید واخلي چې کوم دغه ستا په بولي سیستم کې چې کوم میکروبونه دي چې هغه سره حساسیت ولري.
بله، ډیر ښه. ډاکټر صاحب، سوزاک په اړه باندې مو معلومات ورکړل ورته. په خزو کې، په میرمنو کې د سوزاک علت څه دی؟ هغه هم همدا د ګردو علت دی؟
او همدا او اکثره په مخکې وړاندې مې ویلې، د پښتورګو تیږي یا د مثانې تیږي یا په حالبونو کې مې چې کومې تیږي دي، دغه د سوزاک مهم عوامل ده. او په زنانو کې دغه ولادت او کوروالی دغه ټول تقریبا د سوزاک دپاره زمینه برابروي. نو کوشش دی وکړي چې میندې د خپل حفظ الصحه په کافي اندازه سره ښه وساتي.
بله، ډیره مننه. بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی سلامونه، غږ یې نشته دی، بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم؟
جلال آباد نن تاسو ته تماس
کیم. آقا امیر له جلال آباد څخه امیر باندې او کوي خپل پوښتنه مطرح کوي.
ډاکټر صاحب سلامونه ونی دی ویلي. زما د محترم ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده چې یو نورمال انسان په سړي حساب کې باید څونه مایات واخلي ضرورت لري؟ او بل سوال مې دغه ده چې څوک یو لري پرته سیمه کې چې هلته خدمات ورته نه رسېږي او دی ورته لاسرسی نه لري، نو مخکې که دی چېرته مایات هم زیات اخلي او بلې خوانه دغه وي دغه بېرته اعتراض هم تقریبا زیاته وي، نو دی
بله پتا موسی
غمیر جان تا ته سلامونه. په سړي ساعتونو کې د مایات واخیستل نظر په هغه محیطي شرایطو پورې تقریبا مهم محیط پورې اړه لري. که چیرې د هوا یخه وي، د ژمي موسم وي، نو په زیات اندازه باندې وجود مایاتو ته ضرورت نه لري. کېدای شي که څوک د ورځې تقریبا 1500 سی سی یا یو لیټر یا یو نیم لیټر مایات واخلي، نو دا به د ژمي موسم کې ورته کافي وي وجود ته. خو که چیرې ته موسم ګرم وي، د اوړي موسم وي، نو بیا کېدای شي تر لسو لیټرو پورې تر 15 لیټرو پورې مایات نظر هغه ګرمۍ ته، نظر هغه ټمپریچر ته، نظر هغه حرارت ته ضرورت لري. همداسې معلومه اندازه نه ده ساعتونو کې هغه خپل نارمل ادرار نشي کولای، نو مایاتو اجازه ورکوو چې دوی واخلي. د یو نیم لیټر څخه زیات د پښتورګو د مزمنې عدم کفایي ناروغان مایات نشي اخیستلی. همدارنګه بله پوښتنه دې وکړه که یو څوک زیات مایات اخلي او زیات ادرار لري، دا هم نو د زیات ادرار کولو مختلف عوامل دي. شکر ولری هم زیات اندازه باندې ادرار جوړیږي. همدارنګه که څوک روحي ناروغي ولري، په ډیر خفګان باندې اختوي، څوک روحي ناروغي ولري، دوی هم په زیات اندازه باندې مایات تخلي او په زیات اندازه باندې هغه ادرار کوي. نو داسې مشخص ناروغي معلومې نه دي چې څوک دي زیات مایات واخلي او زیات ادرار دي جوړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، د مایاتو یادونه مو وکړله چې مایات باید واخلي او مقدار مهم تر یوه حده پورې ورته وویلې، نو د مایاتو په اړه باندې د څه لږ معلومات کور کوي دوستانو ته. خلک په دې باور دي چې یوازې چای او اوبه ډیره زیاته ګټه لري، نو یعنی کوم ډول مایات چې هغه ډیره زیاته ګټه لري؟ مایات خو ډیر دي، څو
زیات دي، خو کوشش وشي دغه جوش کړي اوبه یا مقطرې اوبه دا تر ټولو ښه مایات دي، ځکه چې په دې کې شکر خواږه پکې نشته. دا که څوک جوسونه په زیات اندازه باندې څکي، نو کېدای شي هغه د شکر لیول یا هغه د خوږې لیول زیات شي، د پښتورګو عدم کفایي خواته ناروغ لاړ شي، په زیات اندازه باندې وزن واخلي ناروغ. نو خواږه مایات دي په کم اندازه باندې استعمال شي، زیات مایات استعمالېږي هغه اوبه دي. که اوبه جوش شي هم د میکروبونو څخه پاکې شي، او هم په اوبو کې خپلې مالګې دي، هغه مالګې به رسوب کې بني. یو څوک که زیاتې اوبه هم وڅکي، نو هغه په هضمي سیستم باندې به بوج نه وي. همدارنګه د اوبو زیات اوبو اخیستل بله ګټه دا ده چې انسانان کسان په د پښتورګو په ناروغیو یا په تیږو باندې نه اخته کېږي. د تیږې د مخنیوي په پښتورګو کې د تیږو د جوړېدلو د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه شی هغه په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله اړیکه بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه غږی نشته. بله اړیکه بر واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی د رادیو غږ ملک ټیټ کې. بیا به وغږیږو.
شفیع الرحمن د خوست ولایت د ځدی میدان ولسوالۍ نه.
شفیع الرحمن د خوست له ځدی میدان نه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره دعاوې وخوړلې. کله مې ملي مخکې مې مدارات کې راوستل خیال دی چې ډاکټر د خوښه
ستا د تلیفون کرښه ډېره زیاته خراب ده، لږ غوندې ځي ته تغییر
ورکړه.
مهرباني وکړئ.
وجود نه لږ درد کوي، وجود مې درد کوي. ګولۍ چوم د ډبر په نوم ګولۍ.
د ګردو ستونزه لرئ؟
وجود ځان یې خوږي ایوا خوږیږي چې کوم ډاکټر ته لاړ شو چې دوایي دوه ورځې دوایي چې وچو خوان کا دوایي هر وخت مریض ځوان
سمه ده سمه ده شفیور رحمان او که
شفیور رحمانه د وجود د درد مختلف عوامل دي. لومړی خو د داخلي او ډاکټر ته لاړ شه د وینې معاینات به درته وکړي. هغه څوک چې په مزمنه کم خونی وي د وینې د هیموګلوبین لیول یې کم وي دوی د وجود په دردونو باندې اخته کیږي. همدارنګه هغه ناروغان چې تور زیړی ولري د ځیګر په ادمي کفایه باندې اخته وي په دوی کې هم دردونه پیدا کیږي. نو د داخلي او ډاکټر صاحب ته لاړ شه د وجود هغه ټول معاینات وکړه. انشاءالله مشکل به حل شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو له تاسې نه هیله کوم چې کله تاسې زنګ وهئ نو خپل زی سم وټاکئ او بل د راډیو غږ مو ټیټ کړئ او کوشش وکئ چې د موضوع سره سم پوښتنې وکئ. نو وربه شو بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. عمر افغان له خوست څخه میره باندې وکي پښتنه مطرح کوي.
خبره خدا چې د زما پلار د تقریبا 15 پکلن بل وي.
اها
دې ته مو درې کاله مخته سی ار سی په نوم څه دې نه کار څه دې کنه سم سیرې تل کنه دې په سم عملیات ورته وکړل شي. اها او عملیات مو ورته وکړل چې دا یو څه واخ خو په دوه میاشتو کې نه په هغه کې راتللا په بلډ کې کنه څه مو تاسو ته ورین چې بیا وینه راتله لکه نه نو خو بیا خاصو بیا یا څورې مخته ومه مخته کنه دا یو نه تاسو په ابستراکشن ورته پیدا شنه دې مچازو بندش بشته ورته پیدا شو. اها لا کته تر ورته د نارمل کته تر دا نو ورته تر دل بیا مامل خلک چې سلیکان کته تر ورته وکړل شي دا مو ورته تر کلو بیا خښولو او سم هغه چې دا وینه راځي بیا غوې د سرې کوم چې دا یو رالو دې چې دا کنه څه څه شم ما مسلم چې بیا به دې ته دوام ځل عملیات کو کنه دا اوس هغه چې دا چې د سیمه او تاسو لا اوس تل څه ډیر بار دي کنه دوا ځل مو تاسو را رنګ دي چې څو ور کوم یو څور چې په کاک کې دې ته بار بار کنه
ان تر
څو دا خبره دا او بار بار څه په دې چې دې څه ورته کوم چې څو ډیر بار دي کنه دا دې چې کنه او پره دا غدا چې سپېڅلې رازونه سره باټام انا دا ان دې څه څور کوم او یو موږ د پلاستین یا سپرو چې تبا دوه ورځې کار کې به څه دي او اوس هم تکلیف لري کنه او تاسو متاسف چې سم کله سره یې ناراضي
زه سوا کوم
نو. اها سمه ده. تاسو افغانه تاسو چې کوم عملیات کړی د ټر پنوم باندې هغه پروستات ریسیکشن هم کړی ده. دغه عملیات چې د مختلف جانبي عوارض بیا ورسته لري په بعضو ناروغانو کې ان کانټیننس هم پیدا کیږي چې درار په خپل سری ډول باندې روانيږي. نو تاسو ته دغه انفیکشن شوی ده تقریبا هغه د پروستات په ځای کې چې کوم عملیات شوی ده په یورینری ټریک انفیکشن ده دلته. نو که خبره ده چې که بلیډینګ ډیر زیات وي او ناروغ ته یو بلډ ترانسفیوژن ورته وکیا وینه ورته وخی جویا د دې څخه علاوه یو یورین کلچر ورته وکا چې دا ولې دوه ورځې پس بیا په ناروغ باندې ته راځي. نو ناروغ ته یورین کلچر وکا میکروبی معلوم شي انټي بایوګرام ورته وکا د همغه مطابق ورته انټي بیوټیک شروع کله چې تبه خشوه د هیموګلوبین لیول برابر شو ټیل سی کاونټ کې راټیټ شو نو بیا په خوست کې هم د یورولوژي ډاکټران شته کني وی کابل ته راولیا دلته متخصصین شته ده چې دوباره ټول معاینات ورته وشي او دغه د ټرپ د ناکامېدو هغه سبب به معلوم شي. همدارنګه د خونریزي دغه کم هیماتوریا چې ورته پیدا شي د دې سبب به هم معلوم شي. خو د ټرپ عملیات چې د اختلالات ډیر زیات لري.
بله نور اوریدونکو ته به ورشو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هلو
غږ درځي.
وعليكم
السلام. په خیر راغلی مهرباني وکړئ نو مراته وایس. شیرین آغا مهرباني وکړئ.
هلو
مهرباني وکړئ ستاسو غږ ماته راځي. شیرین آغا خپل پوښتنه مطرح کړئ. اها فکر کوم چې اند د زه سم شو بلې اړیکه ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیز مغا گوری سلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دیر زیاد لامنه نوز می بیدی نبی اولا زبلای ده زبل ولی ترغنده بلو سلی شگان کلی چیزون که دا وقت لگزینه.
آها نبی اولا زبلای پخیر رقل اخبرانی تا میره بانی و که پختنه دی لڈاکتر سب سر شریکه که؟
بله دکتر صاحب مسلم سلام په احترام او ترڅنګ دکتر صاحب پرسنه همداده ما یو ملګری چې تقریبا 10 کال عمر لري 20 ګرامه ډبره یا شګه په یو پښتور کې ده نو بیا د چینایي شپخانه ته تللی هلته ډاکټرانو ورته ویلي چې دا په دوا و نه ویلېږي بلکې تاسو به عملیات کوئ نو تر همداسې امکانات شته چې دا زما ملګری یعنی د په دوا ویلي چې دا ډبره ورته دی له عملیات نه ډېر زیات یعنی غواړي چې عملیات وکړي نو که چېرته امکانات وي همدالته درځو او تراوي کوم 40 ګرامه ډبره په پښتورګي کې او که چېرته په دوا د دې مخنیوی نه کېږي عملیات ورته په کار دي کوم موسم د څه عملیات فرصت په کوم موسم
سم ده سم ده تاسو پوښتنه موږ واخیستله تاسو په تمه اوسئ میرا باندې
وکړئ صاحب سلامونه احترامات تاسو ته هغه ډبرې چې تر 50 ملي متر پورې جسامت ولري هغه ته ډاکټر 100 ملي متر یا د هغه نه ښکته وي ډاکټر صاحبان ورته وخت ورکوي ناروغ ته درمل ورکول کیږي زیات مایات ورته توصیه کیږي او ځینې درمل دي چې کوم ځای کې چې د تیګ نه ختی وي هغه انساج ته ریلاکسیشن ورکوي استرخا ورکوي هغه وانشاز ته 2 ملي متر نه د کوچنی تیګ د خطا کېدلو چانس شته نو استاد ملګری په پښتورګو کې چې کومه تیګ دا هغه 25 ملي متر ده دا تیګه غټه شوی دا دلته باید د جراحي عملیات تر سره شي دا تیګي د لیټوټریپسي یا د ساوند یا د اواز په واسطه باندې لیټوټریپسي په واسطه باندې هم د اولویږي ماتيږي او هم دا رنګ د اوپن سرجری یا خلاصي جراحي د عملی په واسطه باندې هم کېده هم دا تیګي دغه کې نو که خبره ده چې اوپن سرجری وکي عملیات ورته وکي او ډاکټر په خپل لاسونو باندې دا تیګه د وجود څخه د پښتورګو څخه راو سی عملیات د پاره د سی موسمونه مشخص نه دي چې کوم موسمونه خدي خدغه اوس منای ده د تر ټولو نه خه موسم ده په ټولو دولتي روغتونونو کې تخصصي روغتونونو کې چیرې تخصص کیږي هلته د ګردو د تیګو عملیاتونه کیږي او بغیر د کوم اختلالاتو څخه وستل کیږي
او تاسو ورته کوم لارښوونه کوي
زه ورته هم دغه لارښوونه کوم چې په غزنی کې هم د دې عملیات کیږي که په غزنی کې نه کوي د غزنی په ملکی روغتون کې نه کوي نو کابل ته د راشي په جمهوریت کې کیږي استقلال کې کیږي د کابل په ټولو تخصصي روغتونونو کې د یورولوژي دغه پروسیجرونه تر سره کیږي
بله ډیره زیاته مننه امبل اوریدونکو ته بلل شو السلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام
به خودت و دکتر خود محترم نکران تقویم بس عبدالغفار جبر خود تقویم میکن
وعلیکم السلام
دکتر خود ویل که در پروستات غطواله در گردو در عدم کفایت سبب شدی دکتر خود یک پدر ما گوشی که پروستات جمهوریت خون رو دلاتم کنن
صدایتان هیچ درست نمیه لطفاً جایتان رو تغییر بدین شما مشنوین صدای مرا؟ شما صدای مرا مشنوین؟
گذار که کت نمی کنن ایدنور کمه که به سختی میبره اگه این نمی خون یک معلومات کن
ما هیچ سوالتان نگرفتیم آقای عبدالغفار هیچ سوالتان نگرفتیم چون صدایتان درست نمیامد شما میشه جایتان تغییر بدین و دوباره سوالتان مطرح کنین
ما گفتم که دبار خیلی که همین بدن ما یعنی پروستات که پروستان دیر به جمهوریت مختم یعنی 5.5 سانتی متر نشان داد همین تلویزیونی
یعنی
باز داکتری بیرولوژی یعنی جمهوریت مختم یوریماکس کپسول یوریماکس داده که اونه بوده یعنی خست ماس میخوره اما مقدر یعنی ادرارش ماسانی نمیش به پایده شده بسار کم اما گرداش یک درد نمی کنه این چطور است یعنی دوار دوام بده همی کپسول یوریماکس یا
درایی کنه دکتر سیب سوالتان نوت کردم
جوار خیلی سیب ما جواب بریتان میتم
مهرباني وکړه
جبار خیل صاحب د استاد سی والد صاحب په بی پی ایچ یا بینان پروستیت هایپرټروفی باندې اخته ده د پروستات غدای غټه شوې ده په لومړی سر کې د پروستات د بی پی ایچ د علاج هم د یوریمکس کپسول دی دا د پروستات غدا نه پریک دی چې غټه شي او نه پریک دی چې دا د ادرار هغه کما نارمل لار چې دا هغه ادرار لار نور نه بندیږي د کپسول په اخیستلو سره نو کچیرته د بیا هم ناروغ ته ناروغ ادرار په پوره ډول باندې نه راځي قطره قطره راځي او دغه ادرار په مثانه کې جمع کیږي نو ښه خبره ده چې بیا ورته د جراحي عملیات په واسطه باندې پروستات باید وبېستل شي بل پښتنه مو دا وکړه چې آیا د بی پی ایچ یا د پروستات غټېدل د پښتورګو د عدم کفایي سبب کیږي هو بالکل کیږي په نارینه وو کې د پښتورګو د هادي او د مزمن عدم کفایي یو تر ټولو ښه عامل یو تر ټولو مهم عامل همدغه د پروستات غټېدل دي کله چې پروستات غټ شي نو په ورځ کې تقریبا د 500 څخه تر 1000 سی سی پورې یو نورمال کس هغه ادرار اترا کوي نو کله چې پروستات غټ شي دا یو نیم لیټر یا یو لیټر ادرار چې په 40 ساعتونو کې اترا کیږي دا په مسانه کې جمع کیږي کله چې په مسانه کې جمع شو بل اخره حالبونو تزي حالبونه هم ډکیږي او زی پښتورګي او پښتورګي هم د ادرار څخه ډکیږي کله چې په دغه د ادرار باندې دغه د ادرار دغه ډنچ جوړ شوی دا ورځي ساعتونه او هفته ور باندې وزي بل اخره د پښتورګو دا کوم وینه شل فیصد وینه چې راتله دغه وینه ورته نه راځي او د پښتورګو او پښتورګي په ادمي کفایه باندې خته کیږي نو ښه خبره ده که څوک بي پی ایچ لري د پښتورګو د پروستات غدای غټه شي وي اول خو د یوریمکس ګولیو باندې کنټرول شي کني عملیات دیو کی کچه د پروستات ډیر زیات غټ شو او دغه د ادرار لارې په مکمل ډول باندې بند کړه نو دا د پښتورګو د ادمي کفایه یو مهم سبب ده
بله هله چې د غورور د خپل پښتون جواب اخیسته وي بل اوریدونکو برا واخلو السلام علیکم السلام علیکم غږی نارضی بل اوریدونکو ته باور شو السلام علیکم
وعلیکم السلام اوری
ما مهرباني وکړئ نو مراته وایاست او د کم زینه مو اړیکه نیولې
عبد الله د مل لوګر ډاکټر صاحب ته ټول ته سلامونه مقصد لاغه ډاکټر صاحب نه ما دا پښتنه دا پښتون کې پښتورګو کیږي بدلیږي دی او بل ته بدلیږي کنه بدلیږي لکه د خارج غونته دا یو پښتنه او یو بل پښتورګو مال دا لیدل دا چې یو نفر په هغه پښتورګو بډوډو کې شګوي او کې پښتورګو کې شګوي ډیر سخت په عذاب بیا یو قنداري وای ته څلور د نیورلز وخره خو هغه د یخنی شروای وخره دوه په دی بخار کې واچو لمغو سره د اشګې کلیس ولې ما صدقه دی هغه ټول شروا سره هغه باغ د چرک ټول ورک شو دغه دغه ما هغه سترګو لیدل حال لیدل او دغه نه ټول له علاجه
مننه عبدالوحید جان ډیرې ښې پوښتنې وکړې وو ده وویل چې ګردي یو انسان کولی شي چې بل انسان ته یې ورکړي هو کیډني ترانسپلانټ یا د پښتورګو پیوند کوي او څوک دوه ګردي ولري او دغه کس لوړ فشار تور زیړی د شکر ناروغي او ځینې نورې ناروغۍ دي چې هغه ونه لري بالکل کولی شي چې دا یو ګرده بل چاته یې هدا کړي په د پښتورګو د دمی کفایي ناروغان په افغانستان کې له سلګونو څخه تر زرګونو پورې خلک دغه اوس هم په منتظر دي په ویټینګ لیست کې دي چې څوک به پیدا کیږي او دغه یو وخت په ګرده به خیراتوي ماته به راکوي چې زما ژوند ور باندې بچي بلې خبره غو د شیروا یا د شوروا د خوړلو وکړه هو د غتیګي درلودلې ملګری یو چا ورته ویل چې په زیات انداز شیروا خپل هم مایاد دي یو څوک زیات یو بوس کی یا په زیات پیمانه باندې شوروا اوس کی یا نور جوس وغیرہ اوس کی نغمایات څه کوي هغه تیګه کما تیګه چې نهخته ده هغه د مسانی د دیوال څخه را جوړه
ور په شوبل اوریدون کتاب السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی نو مت څه دی د کوم ځای نه مو تماس نیولې
الحمدلله نو په راغله سلامونه وایم د اخر خو نو د پښتو سلام وایم
اها وعلیکم السلام
زه روغ یاستم او کارانه شي
مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ. مهرباني وکړئ که ډاکټر صاحب وغوښتل نو تاسو ته کولی شئ چې ځواب ووایئ، که څه هم زموږ د خپرونې ته وایي د موضوع نه بهر ده. بیا هم مهرباني. سمه ده، په تماس
حمیدالله جان او فاریاب نه تلیفون کړی رقی نسا یا مونږ د شاټی کا په طبی دا کې اصطلاح کې ورته وایو. همدغه رنګه د شاټی کا چې دا د ملا د تیر کې چې کوم اعصاب راغلي، کوم سپاینل کارډ چې راغلی، کوم نخاع شوکی چې راغلی، دا د دغه څخه یو لوی اعصاب سوفتی اطراف یا پښو ته راغلی ده چې دا د ورانه په مسیر باندې ان تر پونډي پورې دغه شاټیک نه رسیدلی ده. کله چې د ملا په تیر کې ملا تیر باندې کله چې د ملا په تیر کې هغه ډیسکونه لګېدلی، دا ډیسک بي ځای شي یا دا ډیسک مات شي، یا کله د ملا په تیر کې اضافي غوښه راشنه شي چې سپاینل سټینوسیس ورته وایي، دا بیا کله چې دا سپاینل سټینوسیس وشي یا ډیسک پرولپس وشي، ډیسک بي ځای شي، نو بیا دغه کوم اعصاب چې پښو ته راغلي په دوی باندې زور راځي او بالاخره کله چې په دوی زور راشي د درد سبب کیږي. اګور دا شاټیکا چې دا لومړی باید کوشش وشي چې خپل وزن کم شي، د درد ضد درمل په کم اندازه باندې واخیستل شي، ورزش باید وشي، کچې ته د درملو سره د ورزش سره او د وزن د کمیدلو سره بیا هم د شیاټیکا د دنیا یا د رقو نساء دردونو ادامه وکړي، نو بیا که خبره ایدا ده چې ناروغ د جراحي عملیات تر سره کوي. په کابل کې د شیاټیکا عملیات کیږي، په جمهوریت روغتون کې کیږي، په شیخ زاید شفاخانه چې کوم یو د روغتون چې ده هغه تخصصي روغتون ده، خاص د همدغه د پاره جوړ شوی ده. نو که کابل کې د دې عملیات کوي نو که شیخ زاید روغتون ته مراجعه وکړي، همدغه تخصصي روغتون ده.
بله ډیر ښه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکی به راواخلو چې د څوک دی او له کوم ځای اړیکه نیولې. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر دی نصیب تاسو ډاکټر صاحب ته سلام. پوښتنه دا اوسې دا اوبچکل په سهار په نهار باندې اوبچکل بعضې خلکو وایي چې دا تاوان کوي، ځکه دا وجود چې څومره اوبه ته ضرورت لري د هغه ضرورت په اندازه یې نصیب سړی وچکي، او بغیر له ضرورت نه دغسې درې څلور ګیلاسه یا پنځه ګیلاسه سهار اوبچکل دا تاوان کوي. او بل دا که دا اوبه تاوان نه کوي دا چکل سي او که ګرمې.
اها سمه ده. تاسو خپل نوم راته ونه ویلې.
نوم روحاني غزنی نه.
روحاني له غزنی نه پتا مو سي.
روحاني صاحب د اوبو څکل سهار په نهاره فائدہ لري. همدارنګه غسوک چې د میډې ناروغي لري، د میډې تیزاب زیات وي، د میډې په سوزش باندې اخته وي، د میډې په درد باندې اخته وي، که څوک په سار کې دغه په نهار باندې اوبو وڅکي نو هغه د معدې تیزاب چې دی خونسا کیږي، او کوم زخم چې جوړ شوی ده د هغې د درد او د تخریج څخه مخنیوی کیږي. همدارنګه په نهار د اوبو څکل کله د ګردې دی اول شر دا ده چې د ګردو په ادمي کفایه باندې باید یو سړی اخته نه وي. که څوک د پښتورګو په ادمي کفایه اخته وي او بیا ته سهار وختي دغه دومره زیاتې اوبه څکي، نو که د پښتورګو ادمي کفایه مریض دوه میاشتې پس مړ کېده، که د ادمي کفایه مریض په زیات اندازه باندې اوبو کینو هغه دوه میاشتې ورستنه مرګ یو میاش را مخ کیږي. نو بس کل د پښتورګو هغه ناروغان چې ادمي کفایه لري او په سلیری ساتونه کې د سلور سوه سیسی څخه کم ادرار کوي، دوی ته بالکل دوی مرګ رانیز دی کوي دغه اوبه. خو که د چا ګردی روغي وي او کافی اندازه باندې ادرار جوړوي، نو بیا د پښتورګو د تیګو د پاره د تیګ را غورځوي. همدارنګه که میکروبونه وي، که التهاب وي، که هغه زه وي، هغه وینه جمع شوي د پښتورګو په لاره کې، په بولي سیستم په لاره کې، نو هغه ټول بیا د اوبو سره څنګه کیږي پاکیږي. خو شرط پکې دا ده چې د پښتورګو په ادمي کفایه باخته نه وي.
بله ډیر ښه. ورپسې بل اوریدونکی ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نوم راته وایست.
خیر خیر. حبیب الله.
حبیب الله په خیر راغلی، لکم ځای حبیب الله غږ بیا وری ننګرهار نه. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریکه کړئ له ډاکټر صاحب سره.
تاسو ته ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام. مهرباني.
زما پوښتنه سره د موضوع نه بهر هم ده، خو خیر دی ډاکټر صاحب پورې مربوطه، ځکه چې دا ډاکټر دی.
مهرباني وکړئ.
زما دغه اندازې مخصوص کوم یادې چې دغه پوښتنه ته مې کوم چې دا به د څه شي د وجې نه کوي.
څه شی کوي حبیب الله خانه؟ پړسوب کوي؟
نه، پړسوب درد کوي، دا راځو دا سرونه نه دا درد کوي.
ها ها ها، ته چلو کچې د یورولوژي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه چې د نږدې څخه معاینه شي، او تلویزیونی معاینه به درته وکړي، همدارنګ فزیکی معاینه به دیم نغشي. ضربه خو به نه خوړلې، څه شپاندې سوک لغته یو شی سې شوړ کې قطه شو.
اره کې قطه شو، لو خو هله د ستاسو لارخونی به اوریدلې وي، او د یورولوژي ډاکټر ته به ورشي، بل تماس بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه لکه چې پرې کیږي، بل اوریدونکي ته به ورشو. السلام علیکم، تاسې زما غږ اورئ؟ سلام.
بله،
غږ دې راځي. مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ، څوک یاستئ، د کوم ځای نه؟
احمد کابل نه ویلی چې ملګری مې ده چې قطره قطره بولی تی نه ځي، د قطره قطره بولو مختلف عوامل دي، که یو څوک د پروستات په غټوالي باندې یا بی پی ایچ باندې اخته وي، د دوی څخه هم قطره قطره بولی ځي. همدارنګه که څوک یورینری ټراکت انفیکشن یا د بولی سیستم انتانات ولري، په دوی کې هم او داس نه وچیږي، او که څوک په ذهني ناروغیو باندې اخته وي، او د انټي ډیپریشن ډرګس یا انټي انزولیټک ډرګس، هغه د ژور خفګان کم دواګانې چې دي، که څوک واخلي په دوی کې هم دغه مشکلات پیدا کیږي. نو ښه خبره دا ده، د یورولوژي او ډاکټر صاحب ته دلاړ شي، تلویزیونی معاینه، د ادرار معاینه، د وینې معاینه، ایکس رې، ټول مکمل معاینات دی وکړي. که چیرته یورولوژي مشکل نه لري، نو بیا د ناروغ دی د عقلي عصبي او ناروغ ډاکټر صاحب ته لاړ شي چې وکتل شي د کوم درمل اخیستي او کوم ذهني ناروغي خونه لري.
بله، ډېره زیاته مننه. ور به شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم.
بلې، السلام.
وعلیکم السلام.
السلامونه وم
په خیر راغلی.
نوم پښتنه مداد.
نوم مو څه ده؟ کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
علي احمد دلغم.
علي احمد دلغم نه مې ربني وکي.
دا تنظیم کله کې زړه په دې چې جوړي دا سره چې په ماشي جو هم کله خپل ولېږي.
علی احمد لغمان څخه تاسو په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
علی احمد خان د پښتورګو د په مزمنو او تیګو جوړېدلو باندې اخته ده. علی احمد خان دا ځل کې کله عملیات وکړ یا تیګې د پښتورګو څخه ووتلې، نو کوشش وکړ چې دغه تیګې یو معتبر لابراتوار ته وي، سج دغه تیګې وکتل شي. د کلشم تیګې جوړېږي، د مګنیشم تیګې جوړېږي، د یوریک اسید تیګې جوړېږي، د سیسټین تیګې جوړېږي، مختلف فشل لسکونو ډول باندې تیګې دي چې د انسان وجود په پښتورګو کې جوړوي. نو ښه خبره ده، د کلام دغه داستاسې قصه هم یو بل ناروغ هم راته کړي، ویلس کاله کېږي چې پښتورګې مې تیږې جوړوي او مسلسل عملیاتونه کوم. اخر یو ډاکټر راته مشوره راکړه، د حکیمې تیږې چې عملیات شوي دا واخله لابراتوار ته، ویسه د دې ترکیب څه شی ده. نو کله چې ترکیب وکتل شو، دا د یوریک اسید تیږې وي. ته چې د یوریک اسید تیږې وي، نو د وجود په زیاته اندازه باندې یوریک اسید جوړو. نو هغه د ایلوپیورینول په نوم باندې ګولې دي، د دغه تیږو د جوړېدلو نه مخنیوی کوي. نو اوس مې چې ایلوپیورینول شروع کړي دي، هغه درمل مې چې د تیږو جوړو جوړول شروع کیږي اوس بالکل پښتورګي مې اوس تیږې نه جوړوي. نو کوشش وکړه کدا پیرا تیږه د عملیات شوه یو لابراتوار ته وي سره تیږې ترکیب وګوره چې دا تیږه د څه شي نه جوړه شوې ده. که د کلشیم تیږې وي نو په زیات اندازه باندې کلشیم ماخله، که یوریک اسید تیږې وي الپرنال په نوم باندې درمل دي دغه درمل شروع کړه، دغه تیږه ترکیب وګوره او دغه د ترکیب د تیږو نه بیا مخنیوی وکړه.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ویلي چې د کلسیم د وجې نه هم تیږې پیدا کیږي، دا د کلسیم د ډېروالي نه که کموالي نه؟
هو، دا د کلسیم د ډېروالي نه دغه تیږې جوړېږي. کله چې په زیات اندازه باندې په وینه کې کلسیم موجود ولري، وجود دغه اضافي کلسیم له پښتورګو څخه باسي. کله چې په پښتورګو کې په ادرار کې دغه کلسیم د خپلې اندازې څخه زیات شي، دغه زیات کلسیم بیا د پښتورګو ټیوبولونه جذبوي او په کم هغه بین الحجروي نس چې دا پاره کې جمع کیږي بلاخره بیا د پښتورګو حاویزي حالب او مسانې ته دغه تیږه غورځي.
باز مېندې دي په حاملګۍ کې د کلسیم له کموالي سره مخامخ کیږي او دوی بیا کلسیم د سی ټابلیټ توګه باندې اخلي. هغوی هغه مېندې آیا هغه کسان له دغه خطر سره مخامخ دي او کنه په طبي ډول
دا حاملګۍ کې؟ او حاملګۍ خو خپل دوه ځانی ده، یو ځان د مور او یو بل وجود ورسره اضافه شو. دغه کوم وجود چې ورسره اضافه شو کوم تفل اضافه شو په دریو میاشتو کې دوی ارګانوجنیسیس کیږي، دغه ارګانونه جوړیږي. نو هغه د مور په هډوکو په وینه کې چې کم کلشیم ده، دغه کلشیم راځي بیا د ماشوم په هډوکو کې استعمالیږي، په هډوکو کې استعمالیږي، په نساجو کې استعمالیږي. نو حامله مور که کلشیم واخلي که په زیات اندازه باندې واخلي هم، نو څومره چې انټیک ده آوټپوټ هم دومره زیات ده. دا باید د خپل ځان لپاره هم کلشیم واخلي، هغه کم تفل نوی تفل چې په ګیډه کې موجود ده هغې لپاره هم باید کلشیم اخلی. حاملګۍ کې کوم مشکل نشته.
ډیره مننه. د خبرونې وخت کم دی خو یو اوریدونکی برا واخلي چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی اړیکه لکه چې پرې شو لا بلې اړیکه ته بلاړ شو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مو تماس نیولې؟
د کندهار د مصالې سیمه لیکلې.
نوم مو څه دی؟
دلاغه یم.
دلاغه، دلاغه له کندهار څخه مې ربني وکړه.
ما د ډاکټر سره ستنه سما په کلمو درد کیږي.
ښه، په کلمو دي درد کیږي. دا خو زمونږ د نن ورځې د موضوع سره په ټکر کې دی، خو بیا هم که ډاکټر صاحب
څومره وخت کیږي دلاغه چې کلمې دي درد کوي؟
تماس قطع شو، اړیکه یې پرې شو. فقط د غونې ویلې چې کلمې مې درد کوي. بل اوریدونکی برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم. جو صفه.
وعلیکم السلام، په خیر اوسئ؟ په خیر راغلی.
دا کتابین پدارک مسلمان
مهرباني وکړئ اول خپل نوم راته وایست. تاسو لکه چې عبدالحنان یستې؟
بله بله.
اول نه پوښتنه وکړم. مهرباني
ډاکټر صاحب، نو دا سړی چې پښتورګو په مرزي باندې اخته کنه، په کش شفا باندې اوبه څاول چې ما دا پښتورګو زه هر کار په کش نس باندې دا د څلور ګلاس پرې شوی چې په شمه حیا دا تاوال لري کنه، په دغه باندې ما ته معلومات راکړي.
اخه عبدالحنان، ته خود پښتورګو په ادمه کفایه باندې اخته نه وي، کده د سلور ګلاسو پر ځای لس ګلاسه اوس کیم ستا ګردی روغی دی په ساتو دوو کې دغه اضافي مقدار وبس ستا ګردی باسي. ته پښتورګو د ادمه کفایه نه روغان چي دی، هغوی په سلیری ساتونو کې تقریبا د سلور سو سیزه کم درار کوي. هغه سوک چې په ان سټیج رینل ډیزیز باندې اخته وي، په ټوټلی بالکل په بیخي ان سټیج کې وي، ګردی ختم وي، نو دغه ناروغان بیا په سلیری ساتونو کې د سل سیزه هم کم درار کوي، نو کم درار جوړوي. نو دوی ته بیا موږ په سلیری ساتونو کې د یو لیټر څخه تر یو نیم لیټر پورې مایات ورکو. په دې مایاتو کې بیا اوبم راځي، جوس هم راځي، شیدې هم راځي، شوروا هم راځي، سوپ هم راځي. څومره مایات چې دغه ورته موږ محاسبه کوو او په سلیری ساتونو کې ورکو. ته د ګردو په ادمه کفایه باندې اخته نه یې، څومره اوبه چې څکلی شي وایي سکایس مشکل درته نه جوړوي.
ډېر ښه. د خپرونې وخت هم په ختمېدو دی، یوه لنډه اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ په لنډو کې خپله پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه زه سعیل د کونړ څخه تاسو سره تماس کوم. تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما په داسې ده چې زه په دې چپ طرف چې کله څم نما نو بیا مې دا د چپ طرف دا ګرده درد کوي او معاینه چې مې کړې یو وخت کې وایي چې یو څه شګه مې در هغه ختمه شوه خو اوس نه پوهېږم دا مشکل اوس هم لرمه چې ایا د دې څه د حل لارې به څه وي.
اها سمه ده، پته مو اوسې
کا ساحل جانا مکه دي چې د ګردی تیګه درلودله کې دی چې بیا جوړ شي وي دغه تیګه چې چیرته وجود وي هغلته کمزې کې موقعیت ولري هغلته اعصاب وي دغه په خوریدلو سره هلته د خپل ځان کله کوي در ناروغ ته پیدا کیږي په غازلاتو کې چې تیګه وي هلته شخواله پیدا کیږي ناروغ ته درد پیدا کیږي نو لاړ شه دوباره بیا د ګردی معاینات دی وکړه که چیرته په ګردو کې تیګه نه وي نو بیا به د ګردو درد بد نه وي بیا به دې په چپ طرف کې د عضلاتو یا د هډوکو درد وي بیا یو ایکس ری واخله کېدای شي په پختیو کې یا پملا په تیر کې دي یا پملا کې دي کوم مشکل جوړ شوی وي.
بله ډیر زیات مننه. واخ نه دی پاتې چې اوریدونکو راوخلو زبتا سینا څو پختنې مطرح کما او د همدې پختنو په کولو سره او ځوابولو سره به د خبرونه پای ته ورسو. اول خو د پختورګو عدم کفایه په څو ډول ده او کوم کسان چې په دغه عدم کفایه باندې اخته دي هغه باید کوم ټکی جدي توګه باندې په پام کې ونیسي.
د پختورګو عدم کفایه په دوه ډول ده. یو د پختورګو هغه عدم کفایه ده چې د ساعتونو څخه تر ورځو پورې رامنځته کیږي لکه حامله مورګانی حامله مور ده روختون ته ځي ولادت کوي د ولادت څخه وروسته په زیات اندازه باندې خونریزي کوي دغه مور کله چې خونریزي رامنځته شوله نو په دې وخت کې د مورګانو ته سونه خې پیدا کیږي د مورګانو یورین آوټپوټ یا د ادرار جوړېدل د سلور سبس څخه کمیږي کچیرته په وینه کې و د وینې معاینات ورته وشي یوریا کریټینین د دې مورګانو وکتل شي یوریا کریټینین په وینه کې اوچتیږي همدارنګان کله چې ادرار کم وي هغه کوم مایعات چې د مور اخلي دا په وجود کې جمع کیږي د مور لاسونه پوخي او مخ سترګې چارچاپېره دا هم پړسيږي کچیرته مایعات بیخي زیات شي یورین آوټپوټ نه وي نو په وجود کې چې کوم خالیګا وي دي زړه په یو خالیګا کې پروت دا په سګي په خالیګا کې پراته دي خېټه خپل یو خالیګا ده نو دغه اضافي مایعات بیا په وجود کې جمع کیږي ناروغ ته نفس تنګي پیدا کیږي بل نخې داده ناروغ خپل کله چې یورا کریټینین اوچتیږي دغه د وجود زهر چې اوچتیږي نو ناروغ ته د دلبدی استفراقات او همدارنګه د اشتیا نشټواله هم ورته پیدا کیږي بل ناروغي د پښتورګو جوړ دغه مزمن ادم کیفایه د مزمن ادم کیفایه بیا مختلف اسباب دي هغه څوک چې د شکر په ناروغي باندې اختوي او د شکر په ناروغي باندې د لاسو څخه تر شل کال اوږدي دغه ناروغان د پښتورګو په مزمن ادم کیفایه باندې اخته کیږي همدارنګه هغه ناروغان چې د پښتورګو تیږي ولري یا پروستات غټواله ولري دوی هم د پښتورګو په مزمن ادم کیفایه باندې اخته کیږي ځینې د پښتورګو پولیسیستیک ناروغي دي په زرګونو باندې سیستونه په زرګونو باندې کسوړي په لکونو کسوړي په پښتورګو کې پیدا کیږي چې دغه هم د پښتورګو د مزمن عدم کفایي سبب ده همدارنګه کسوګ لوټ فشار ولري او دغه فشار کنټرول نشي دا هم د پښتورګو د عدم کفایي سبب کیږي همدارنګه د پښتورګو تیګي د مزمن عدم کفایي سبب کیږي
ډیر ښه او کوم کسان چې په دغه عدم کفایي باندې اخته دي کوم ټکي د سی په
څوک د پښتورګو په هاده د مکفایه باندې اختوي دا دغه ناروغان باید کچیرته په درملو باندې د دوی ادرار پیدا نشول ناروغ ته ډایلایسس کیږي ناروغ ته هیموډایلایسس کیږي هیموډایلایسس یو مصنوعي ګرده ده یو مصنوعي پښتورګي ده چې د ګردی وظیفه اجرا کوي او هغه څوک چې په مزمن ادم کفایه باندې اخته دي دوی ته بیا رنه ریپلیسمنت تراپی شروع کیږي دوی بیا یا به د زیات وخت لپاره هیموډایلایسس اخلي د مصنوعي ګردی څخه به استفاده کوي خو تر ټولو خل راي ده څوک د پښتورګو په مزمن عدم کفایه باندې اختوي حدود د ګردی پیوان یا رینل ترانسپلانټ چې دغه اخیری
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ دوستانو لته سینه هم ډیر زیات مننه د خبرونه په همدې ځای پای تر سو تربیا او بلې خبرونه مو علامه مل شه Thank you.